کې افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ دی. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي. متحده ایالاتونو اډې دلته دي، د سیمې د جیو پالیټیکس لپاره دي. یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي او دا هیڅ معنی هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ پر وسه اړلی.
ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنې سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کړي چې یا به مصارف کمی یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغه اقدام کومې برخې ډېرې اغیزمنې دغه اقدامات کله تشریح کړي؟
هغه سیاسي اقدامات چې باید ترسره شي، یعنې ډېر پاتې مصارف کوم چې هغه باید تر دې وړاندې ترسره شي، ځکه ډېری داسې پخواني چارواکي دي چې هغه پنځه شپږ کاله مخکې له دندې ګوښه شوي دي یا متقاعد شوي دي یا په سیاسي لحاظ کور کېناستل شوي دي، هغه د هغو میاشتنی مصارف هم میلیونونه ډالر دي. د هغو د متاسفانه اصطلاحي داسې دي چې د استخان پیسې دي او د نه پوهېږم د کوم مصارف پیسې. په افغان حکومت کې دغسې چارواکي هم شته او دغسې پخواني چارواکي هم شته چې د هغو که موږ ټول تازه واخلو د میاشتې شاوخوا درې څلور سوه میلیونه ډالر یوازې دغو مصارف دي. نو ما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بېل دې که د مالي مصارف راشي، افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ یعنې د غربت تر کچې باندې تر کچې ټیټ دی. یعنې اویا اتیا فیصد ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نه شي کېدلی. نو هغه مصارف چې بې ځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بې ځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنې هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته پکار ده چې د هغه ادارو چې لګښت ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري او هغه چارواکي چې د سرخان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونه ډالر د میاشت اخلي، هغه باید وځنډول بېخي له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه ښاغلی آزاد. دا راته ووایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنی د مذاکرې میز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لبد مرغه د بل مرغه یو کلتور یو فرهنګ یو ځاشي فرهنګ دغه جوړ شوی دی چې خامخا یو جوړجاړي تسرسیږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشارونه هم ممکن دی جوړجاړي تسرسیږي. تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي اما دا چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیری به د ولسمشر په وینا شپږ مرکه کې من مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبدالله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه یو سیاسي شخص رامنځته کېدل چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور دپاره نه بلکې د افغان ولس دپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي. دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور خپور کړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په هغه باندې خپلې څرګندونې کړي دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنې د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د دې یو میلیارډ ډالر واخوا تم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به ښاغلی ولسمشر او ډاکټر عبدالله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي.
و موریدل چې د یو سیاسي کارپو او د پانتونو سره هم درنګه د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکخ غړي نجیب آزاد د امریکا د مرستو د کمیدو د خلاد ډکولو په اړه څه وړاندیزونه وکړل او څه وویل؟
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبان څه ډول له یوې تروریستي ډلې څخه چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره ونیسي له امریکا سره د مذاکراتو په یو مهم لوري بدل شول. په دې موضوع د ازادي راډیو مرکزي څانګې راپور لیکلی چې پښتو ژباړې ملالۍ بشیر کړي او دا راپور وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د ګازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سختدریځ رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه یې وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یوناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزی ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ولیکل طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سختريزي نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندې دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکام شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو حمله وکړې. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته یې له طالبانو سره خوندي ځایونه وموندل. ناببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایي عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خونړۍ جګړې وروسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګري په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلې دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو مهالویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شینون کې وایي د دوی دا خبره په دې معنی ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي خو نه په هره بیه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم ورزو. هلمند ته د هلمند لویه جغرافیه کې بهرنی ځواکونه ووزی افغان سرتیری آیا د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې د توافق له مخې یو پر بل بریدونه نه کوي د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر شوي خو طالبان نه دي توانېدلی چې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دولتي سرچینې وایي په دې اوسنیو سختو بریدونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډیر شوي. دغه مسله چې د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې زموږ همکار الیاس دایي څارلې په اړه نور حال له هلمند راکوي. ورپسې به یو دغه پروګرام هم ختمیږي او په کوختو نو موسیقي به هم درته خبره کړو.
د طالبان او امریکای پلاوی ترمنځ د تیری فبروري میاشتې پر 9 د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم ترڅنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبان په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده. خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې منګه که وکولی شو په دغه او لاسپینزلاس ورځی کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو او بل اخره خو د تاسو په جوته معلوم شو چې د زمنګ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوی پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړ چې 2000 د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبل اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلې بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وای د دوی سره په دی ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدون لامل زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل سي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانیدلیو بیا هم دې تعزیر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګاه وه چې هغه یو مرکز د امانګي و. هغه کې کوم داسې قوي قوي نظامي تجهیزات نه وه چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په عقله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده سوې. ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول کته هم د طالبانو سره د امریکایي پلایو په توافق کې د اورکام پر مراد ټینګار سوې دی، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي. اما دا څه ښکاري چې په شارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د طالبان په بریتونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 20000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او ګرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوز چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الواسي د مخالفین د خوا څخه دغه سلغړونه سوې ده او موږ اوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کوي موږ کامل یو خاص آمادګي لرو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
منظورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی در